دا ازادي رادیو ده د ماشام شپږ بجې سوی اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو دوی خبری مجلې چې د نن ورځې ورستی خبری مجلې دی پایل سوی په دغه اول نیم ساعت کې به تاسو ته د افغانستان پر حالاتو د ورستیو معلوماتو د وړاندې کولو هڅه کوو. په هلمند کې د وضعیت په اړه به هڅه وکړو چې تاسو ته معلومات درکړو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ د مذهبي ازادیو په اړه یو نوی رپورټ کې د افغانستان په اړه څه ویلي دي. البته څو دقیقې مخکې د افغانستان د جودو ورزشکار په ریو دی جنیرو کې د المپیک د نړیوالو مسابقو په ترڅ کې خپله لوبه خپل پرتګالي حریف ته ور وبایلله. د توفیق بخشي خبرې به هم چې د افغانستان لپاره دغه لوبه کوله په خبرونه کې واوري. خو اول ورځو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی ته مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په جګړې کې افغان ځواکونه برلاسي دي او په کلکه مبارزه کوي. ځینې سرچینې وایي د هغې پاکستاني هلیکوپټر ټول عمله بیرته خوشې سو چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت لوګر کې تښتول شوی وو او د پاکستان په کوټه ښار کې به می چاودنې لږ تر لږه دیارلس پولیس افسران ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په ناوي ناتالي ګرمسیر او د مرجی په ځینو برخو کې د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په تیرو درې ورځو کې تازه د میچواکونو هلمند تاسوول سوي دي او تیر شپه د خبره څلور پنځوس وسلوال طالبان وژل دي. شغل صدیقی وایي
بیشترین قوا به ولایت هلمند دفتر و بیشترین امکانات به ولایت هلمند به مصف خواهد رسید که دشمن شکست بخوره و طالبا نتانه که به هدف خود برسم.
شغل صدیقی زیاتوی چی په ګرمسیر او نوی ولسوالیو کې طالبان شاته سوی دي. ځینې سرچینې وایي د هغې پاکستاني هلیکوپټر ټول عمله بیرته خوشې سوی چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت لوګر کې تښتول سوی وه. یو شمېر روسي او پاکستاني چارواکو د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې یو روسي او څو پاکستاني وګړي نن له تښتونکو څخه خوشې سوي دي. یو ډیپلومات چې نومیې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته دا خبره تایید کړه خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه پاکستاني هلیکوپټر تېره اونۍ په لوګر ولایت کې بیړنۍ ناسته وکړه او ټول عمله یې د یوې وسلوالې ډلې لخوا چې په طالبانو پورې اړوند بلل سوی وه وتښتول سو. د هرات شینډن ولسوالۍ په بازار کې د وی چاودنې لامل درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیر وژل سوي دي. دغه ولایت د والی ویان جیلانی فرحت ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه نن غرمه مهال سوي چې نه تنه ټپیان سوي هم دي. شغل فرحت ویل چې چاودیدونکو مواد په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو او د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د امنیتي ځواکونو وی پوسټه سره و چاودیدل. تر اوسه د پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی. یو شمیر مدني فعالان په لغمان ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال مجیب رحمان لحاظ نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په لغمان ولایت کې د ورستیو نه امنۍ لامل ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه کافي تجهیزات په واک کې لري. دا په اصل کې چې اوسمهال د هیواد په څو بیلابیلو ولایتونو کې جګړې روانې دي او ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د پاکستان په جنوب لویدیځ شهر کوټه کې په می چاودنې دیارلس پولیس افسران ټپیان کړل. دا چاودنه نن د بلوچستان په مرکز کې غمال وسو چې د یو پیژندل سوی قاضي ظهور شاهوانی موټر لسمی تیرې ده. د بلوچستان ایالت کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو حالت نازک دی. د ژغورنې یو کارکونکی عبدالرحمن لسمی څخه رویټرز خبري اژانس ته وویل روسیه پرون ویلی وی چې لدی ورسته به هر ورځ د سهار له لسو د ماپښین تر یوې بجې درې ساعته وربند وسي څو سیمې ته بشري مرستې ورسول سي. دغه وربند باید نن پیل سوی وای، خو د بشري حقونو د څار د لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن نن ویلي چې لا هم د حلب ښار په راموسا سیمه کې جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د حلب ښار شاوخوا ته نږدې 2 میلیونه کسان له لومړنیو امکاناتو پرته ژوند کوي. او کیف وای روسیه په دې روسیو کې د اوکراین او اشغال شوی سیمه کریمیا پر پوله ډیر شمیر ځواکونه چې په اسري وسلو سمبال دي ځای پر ځای کړی دي. د اوکراین د سرحدي ځواکونو ویان اولی سلوبودین نن ویلي چې د هغو سرتیرو شمیر چې له مارچ میاشتې څخه په یادې سیمه کې میشتول اوس ډیر شوی دی. دی وایي دغه نوي روسي ځواکونه له ډیرو اسري تجهیزاتو سره راغلي دي. په کریمیا کې د روسیې لخوا نومول شوی حکومت مشر سرګی اکسیونوف وایي د وی د اوکراین پر ټولو چارواکو باور نسی کېدای. تاسو ګوري هغوی کوم لار غوړه کړې ده؟ د ویرې لار د هغه لار ده چې د اوکراین چارواکو پر خپل وګړو ازمویل ده او اوس غواړي بهر ته وباسي. په همدې حال کې زه ډاډه یم چې دوی په خپل دا کار نه کوي، بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې تر شا دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پر اوکراین تور ولګوي چې خرابکارانو په وسیله غواړي د کریمیا ثبات ته زیان ورسوي، خو کیف دا تورونه رد کړي او بې معنی بللې دي. د خبرونو پای
د ماشام شپږ بجې شپږ دقیقې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د دغه مطالبو تفصیل درته وړاندې کوو. په هلمند کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ګنشمیر ولسوالیو کې شدید پوځي عملیات روان دي او اضافي عسکر ورستول شوي دي. هڅه کوي چې په همدې خبرونه کې په هلمند کې له خپل خبریال سره په تماس کې سو تاسو ته ورستي حال وړاندې کړو، خو تاسو پوهیږئ چې په هلمند کې وضعیت ډیر قرار نه دی، نو د ټلیفون ارتباط او د انټرنیټ ارتباط هم مشکل دی چټینګ سیم. په هر حال په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې په ازر کې د دوی نیول شوی پیلوټان او پوځي کسان به چې څومره مخ کې د هلیکوپټر په بیړنۍ ناسته مجبور شوی وو په خوشکولو کې به یې مرسته ورسره وکړي.
The ministry immediately approached the Afghan authorities through Pakistan embassy.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی دغه څرګندونې ورسته په خبرونه کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې به په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت زیات د توړاندې کو او هم درس په دې خبرونه کې به اوري چې په اولمپیک د دوبی په مسابقه کې د افغانستان ونده څو د افغانستان د جودو ورزشکار ان څو د قیمه کې خپل پرتګالي حریف ته لوبه ورو بایلله. لکه څنګه چې مې مخکې په خبرونه کې وویل، هڅه مو موږ هڅه کوو چې په هلمند کې خپل خبریال پیدا کړو او د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د څه معلومات واخلو. په هلمند کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا شدید پوځي عملیات روان دي، اضافي عسکر ورستول شوي دي، خو یو شمېر رپورټونه وایي چې جګړه وخت په وخت د هلمند مرکز لشکرګاه ته د نږدې کېدو په حال کې ده او داسې ویل کېږي چې د چانجیر په سیمه کې وضعیت داسې دی چې جګړه کور په کور او سرک په سرک حالت ته رسیدلې ده. البته دا رپورټونه نه تایید شوي او د ازادي راډیو د اوریدونکو په حواله دي. د خبری رسنیو په وینا لشت لږه 10,000 کسان په هلمند کې د جګړې له امله تر اوسه په څو ورځو کې بې کوره شوي دي او لشکرګاه یا شاوخوا سیمو ته یې کډه کړې ده. دوی د خوراکي موادو د نشتوالي او په لشکرګاه کې د چاک د پاکو اوبو د دغو خلکو لپاره د سرپنا د کموالي له امله شکایتونه کړي دي، خو زما همکاران لګیا دي چې زموږ خبریال الیاس دایی د ټلیفون لاین ته راولي. فکر کوم چې دا اوس راسره دایی صاحب پیدا سو، دی به موږ ته پر دې هم نور حل راکړي چې دغه جنگ چون لحظه په لحظه بدلیږي وضعیت تغییر کوي چې اوس خبره تر کومه ځایه رسیدلې ده او امنیتي ځواکونه چیرته رسیدلی دي. البته تاسې که په لشکرګاه کې یاست یا په شاوخوا سیمه کې یاست کولای سئ چې زموږ سره په تماس کې سئ. د افغان بیسیم په 1 شمېره باندې موږ ته احوال راکوئ چې ستاسې د سترګو لیدلی حال څه دی. موږ به ستاسې پیغامونه هم د راډیو له لارې خپاره کړو. د افغان بیسیم په 1 شمېره باندې سمسونه راواستوئ. دا د الیاس دایی را سره له لشکرګاه د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب اوس وضعیت څنګه دی په هلمند کې په لشکرګاه کی شاوخوا وضعیت او په نادلی کې وضعیت د دغه ټولو حالاتو په اړه مشته خپل ورستی معلومات راکړي؟
پرسیدانی سلامونه د غوږو تاسو خبرې کوم. دا وخت نه په ناوکی او په نادلی کې څنګه چې پر ټولو مو د مو ځان یې نه او په نا په نادلی کې د ورسالې د ودانۍ چارچا سره دا وجود دی چې تیر شپه افغان ځکه د ورځې ورځې د نن ورځې د خلک ته نه ویل هم من پر ورني ورو سفر اگر څه نه چې ګرا روانه او سوال یو ځل بیا چې سره خبرې وکړي اما یو څه تر خبرې کوم نه په چانځي کې نه غلي مرګ څه څنګه ساونه په ناو کې چې ورځ په چې موږ څه
نه نو دا څنګه داس کیسه سو دای صاحب چې د ماپښین څخه تر اوسه پورې بيخي وضعیت دونه تغیر وکړي چې جګړه بند وسوه څه معلومات لري دا تغیر څنګه راغلی؟ و ما ویل و همدغه تغییر څنګه راغی په جګړه کې چې د ماپښین څخه تر ماښامه پورې د جنگ وضعیت دونه تغییر وکړ، یعنی په چانجیر او په دغه شاوخوا سیمو کې جګړه څنګه ختم څنګه بند شوه؟ الاتی څو
مېر کړی چې وسلوالو په نړۍ ولسوالۍ کې د تیر شپې عملیات کې او دا رنګ چې نن د غرمه مهال غوښته نوی ولسوالۍ تر مرګات باندې خاصه د نوی ولسوالۍ د امنیت مندانی تر کامیر باندې برج کې د ډیرو سخت تلفات مخامل شوي دي. دوی په تلفات باندې همداله نن چې نن په تنګیر کې او همدارنګه د تناوت کې تر غرمې وروسته تر اوسه دا په حضور کې په نړۍ کې اما یو ځل د شپې برای لکان ډیره سخته جګړه وکړه ولې د تار په ورځ کې جګړه ودرېدل. مګر غرمې ته وسلوانه بیرته کارونه منتظم کړل برج وکړ چې افغان د کمی ځواکونه دا د افغان وایي ځکه چې تربیت بلند رالم او مرکز چې د غرمې وروسته چې کوم دی دی افغان ځکه تر اوسه هغه کوي چې او خاطر یې سم تر اوسه ولې چې دوی موږ تر اوسه تر اوسه مطلب
مخکې دا ستاسو سره چې مخبرې کولې دای صاحب تا ویلي وو چې په دغه د جګړې په سیمه کې ماینونه کړلې دي طالبانو وسلوالو ډلو هلته چې دوی په کوم ځای کې عملیات کوي بیا هلته ماینونه ږدي. د دغه په باره کې تاسو څه معلومات لري چې آیا دغه سیمې ته اوس تګ راتګ امکان لري د امنیتي ځواکونو یا د مرستې د رسولو د کارکوونکو ځکه هلته به ملکي خلک هم بندي په کورونو کې زخمیان به وی دغه به داسې یعنی تاسې معلومات لري چې دغه چانجیر ته مثلا تګ راتګ کیدای شي؟
یو ځوان کوم چې کوم څه نه څه هغه له سوه پر د کیږي او وړاندې کوم د اورس یو ورځ یا سلی کا په اورس کوم څه ته ماتر شي او ځوان په دې مده کې په څه کې نه نه زړه کې په خاطر په ویلا رسي او چې امن د نړۍ ورسوالي مرغتات کې ورکړي طالبان مو مکه د پرېو څوک نو چې هغه د دې مرګتاو د څنګه پر د دې سمو چې د هر څه په څیر د پرېو او اندا کاثر کې څنګه ځوول په سینه کې چې په دې عملیات دي په سرات پر مختګ نه کومه
دای صاحب د تلفاتو په باره کې خو به تاسو ته حکومت څه ارقام نه وي درکړي د ملکي خلکو تلفات د امنیتي ځواکونو د د د د په سیمه کې څونه ورانه سوي دی د دغه په باره کې خو به تاسو ته کوم معلومات نه درکړي سوي
چې ځان یې سره د دې چې هغه څه چې یو سوال نیسل د افغان ځواکونو یو سوال پرمن په دغه کې د څنګه مرکز ګرځي انا په دې کې چې تاسو د نن عام څه دې د چانجر د سیمې څخه د دې منابع د ناګرۍ د څلور شراوای چې په تیرو کلونو تقریبا نیم کې چې څنګه په تیرو کې چې دوی هم اکثر یې د نن ورځې تر ټولو ډېر دي ټول د افغان ځواکونو د کرته له پاتې پاره ناګرۍ کوم معلومات هم د نړۍ ولسوالۍ په تیرو څخه د جګړې چې ډېر په نړۍ کې د پیزیش مفر کنم شمیر کردن وفر تنزیر دی از این پر وزر خیرون دا تیر سی ارکام دی ولی من که دورد بوزدی که پر نالی ورسالی که تنسی دیر پلس ورکی دی ویدیو تیر گرانی وکتیر
دیر زیاد مننه ایلیاس دایی دیر زیاد مننه کردی ودان اوریدون کو تاسیز مشت خبریال ایلیاس دایی سرگندوانی واوری دی ل هلمند دایی خبری کولی خو تاس خبری است چی په هلمند کی وضعیت ډیر عادی نه دی نو د انټرنیټ ارتباط او د ټلیفون لینونه ډیر کمزوري دی مش په ځینی مواردو کې هتا نس وکولای چې د خبره باندې سم پوسو خو د سرګندوانی مو واوری دی چې دی وای چې نن لغرمې څخه ورسته په هلمند کې د جګړې وضعیت تغیر کړی دی او وای چې په چانجر سیمه کې په عمومي ډول په نادلي کې او په ناوه کې جګړه نن د شدت څخه د مازیګر خواته د شدت ولوېده د په دې اړه نور معلومات په خبرونو په جریان کې تاسو سره شریکو تاسو لطفا د ازادي رادیو ویب پاڼه ګوري د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوردونکو کبیر ته یو ورده هلمند په وضعیت باندې خبرو ته ورسو موږ نن هڅه وکړه چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سره تماس ونیسو د دوی سره خبرې وکړو د هلمند د جګړې حال واخلو د هلمند د والی دفتر ته موږ ټلیفونونه وکړل د هلمند د والی د ویندوی سره موږ د خبرو هڅه وکړه خو هیڅ داسې څوک نه و چې موږ د دوی څخه هغه رسمي د دوی ویناوي راخستی وای او تاسو ته مو خبرې کړې وای موږ هڅه دوام لري کومو د دوی سره د خبرو وخت پیدا کړ حتمان به در سره شریک کړو راځو یو بل مسلې ته څو ورځې مخکې د پاکستان یو هلیکوپټر د لوګر په ازره ولسوالۍ کې سقوط وکړ یا کرنسوته عاجل کرنسوته مجبور سو دغه هلیکوپټر د پاکستانی چارواکو په وینا ازبکستان او بیا روسیه ته د ترمیم د پاره روانو چې په ازره کې کرنست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې کړې او د افغانستان حکومت ډاډ ورکړي چې بشپړ همکاري به ورسره کوي ځکه په دغه هلیکوپټر کې شتل ژوند تن سپارو چې په غوږ کې شپشتنه پاکستانیان او یو د هغوی روسی لارښود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریانن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دوی په دې ارتباط خپل مذاکرې جاری ساتلې دي
The ministry immediately approached the Afghan authorities through Pakistan embassy in Kabul.
The Pakistan Kharja Wazarat de pe qism dasti pas pa Kabul ki da Pakistan safarat aw pa Islamabad ki da Afghan safarat da lari da helicopter darak maluma walo aw da amali baziyabai pa ara da Afghanistan charwa ko sara rabiti kade wi. Pa Kabul ki zamun safir musalsal da Afghanistan da kami salamatiya mushir aw Kharja Wazarat sara rabiti ki de. Da Afghanistan charwa ko lakha mung ta wele shwi di chi amala khundi da. Agui mung ta باور راکړی چې د عملی بازیابۍ لپاره د سیمه مشرانو په مرسته کوششونه کوي خارجه وزارت به د عملی تر بازیابۍ پوري کوششونه جاری ساتي
البته د روسیې خبری آژانس ترتاس د یو شمیر ناڅرګندو سرچینو په حواله نن څو دقیقې مخکې خبر ورکړ چې دا کسان خوشی شوې دي خو رسمي چارواکو پاکستانی رسمي چارواکو چې نوم یې څرګند وی د افغانستان مقاماتو دا خبر تر اوسه نه دی تایید کړی په عین حال کې د لوګر یو شمیر سیمه ایزو چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان یو غیر رسمي هیئت د دې هلیکوپټر د عملی د خوشی کولو لپاره د خبرو په خاطر ازري ولسوالی ته رسیدلې د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانګزای په دې اړه رپورټ وړاندې کوي
د طالبانو لمنګولو څخه د وی پاکستاني هلیکوپټرې د سپرلې د خوشکولو د هڅو په دوام د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د لوګر ازري ولسوالۍ ته تللی دی د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل ل بیلابلو لارو هڅه کیږي چې د یادې پاکستاني هلیکوپټرې اوس ورلې د طالبانو لمنګولو وژغورل شي ښاغلي وکیل وویل په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو تر اوسه د یادو او کسانو برخلیک سم نه دی معلوم
په دې برخه کې موږ د قومي مشرانم سنگيري هم لګي کار کوي چې پاکستان دا عام خلک راغلي دي البته په غیر رسمي شکل سره راغلي دي په ډول باندې نه راغلي نو کارور باندې روان دا تر ولا حضور په الهام کې دا واضح نه دی چې نه اما د هر اصل خوانه خبري طالبانو سره رواني
د لوګر د ولایتي شورا یادغړي د پاکستان د غیر رسمي پلاوی د غړیو د شمیر او هویت په اړه جزئیات ورنکړل. د پاکستاني وی هليكوپټري په ظاهر د تخنیکی ستونزې لامل یو ونې وړاندې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او اوس ورلې چې شپک پاکستاني ازبا او یو روسي او طالبانو ونیولې. په ازري کې د یادې هليكوپټري بیړنۍ ناسته ځینی خبرګونونه او پښتنې د افغان سیاستوالو په وړاندې راپورته کړل، خو چارواکو ویل چې د افغانستان له فضا څخه د یادې هليكوپټري د تیرېدو اجازه ورکړې وه. د لوګر د ولایتي شورا ځینو غړیو او د ازري ولسوالۍ قومي مشرانو د سې شمې پر ورځ ویل چې د پاکستاني هليكوپټري د سورلۍ د ژغورلو لپاره هڅې روانې کړي، خو طالبانو د هغوی د خوشي کولو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي دي. که څه هم د لوګر یادو سیمایزو چارواکو او قومي مشرانو د طالبانو د شرطونو په اړه څه ونه ویل، خو د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي طالبانو د یادو وو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
طالبانو دوی د څه شرطونه وړاندې کړي چې هغه د چاوچا د خوشي کولو په صورت کې دوی دا ورته ویلي دي چې بیا به موږ واقعي مستاش ته درکوو. نو داسې معلومات موږ لرو او دا دوی په خفیه ډول چې راځي خدای هم په دې پوهېږي چې هلته د دوی اسیران طالبان دوی د افغانستان د حکومت خپلوان بولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هليكوپټري د بیړنۍ ناستې په اړه د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی و چې تر اوسه خپل کار نه دی بشپړ کړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري که څه هم ازري ولسوالۍ ته د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه بې خبري وښوده، خو وی ویل چې ټاکل شوی کمیسیون د هليكوپټري د سورلۍ د ژغورلو لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ارجنټاین په ریو دی جنیرو ښار کې د دوبی د اولمپیک نړیوالې مسابقې روان دي. په دې مسابقو کې نن د افغانستان ورزشکار توفیق بخشی د جودو په برخه کې د پرتګال د جودو د ټیم له لوبغاړي سره مخامخ سو. دی په تر سل کیلو کم وزنو لوبغاړو کې وو او د خپل حریف خورخې فوسیدا څخه یې نن لوبه وبایلله. د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د افغان ورزشکار له مایوسۍ ډکې څرګندونې وکړې. له ازادي راډیو سره بخښي وویل چې د خپل ولس لپاره د ښې لوبې د ترسره کولو هڅې کولې، خو د څرګنده کړه چې دته هیڅ ډول امکانات نه و برابر شوي. په داسې حال کې چې د پوینا د نورو هیوادونو د پر ورزشکارانو د اولمپیک د سیالیو په خاطر په کلونو کلونو پانګونه کېږي، هغوی تیاری ورته نیسي او ځانګړي روزونکي کار ورسره کوي. خو توفیق بخشي ازادي راډیو ته وویل چې د حتی یو مسلکي همکار نه درلود چې د وزن وګوري یا د مناسب خوراک او ورزش لپاره وخت او اندازه ورته وټاکي او په مسابقه کې د ګډون لپاره لارښوونه ورته وکړي. توفیق بخشي تر نننۍ مسابقې کی اسماله همکار سره خبرې کړې وې چې یو برخه سره اورو.
بس په نصر ما سره مرګزاري نشود، کسی بر ما کمک نکرد. حداقل مرا نتونستم که دو ماه سه ماه در کشور
لبد مرغ پر ما چا پانګونه نه دکړي لک تر لګه دومره هم را سره و نکړل چې دوه یا درې میاشتې ما په یو هیواد کې قرنټین کړی او د خوراک او څښاک یا تمرینونو امکانات راته برابر کړی. زه خپل د خپل ځان د چمتو کولو هڅه کوم، دا اوس هم زه خپل وزن کموم، خو دومره څوک نشته چې لارښوونه راته وکړي چې چیرته او څنګه پر مخ ولاړ شم. نور هیوادونه کلونه کلونه پر خپل ورزشکارانو پانګونه نه کوي، خو زما چا پوښتنه هم نه ده کړې.
دغه مرکې ته اورېدو لپاره تاسو لطفا زموږ پاڼې ته ورسئ. هلته دغه مرکه پوره تلویزیوني آنلاین مرکه ده، د خبرې پر انټرنیټ باندې کتلی او اورېدلی سئ. د افغانستان لخوا په اتلتیک کې د ښځو په اتلتیک کې کامیا یوسفي ده چې هغه به مسابقه لري شل کلنه ده، او د نارینهو په اتلتیک کې عبدالوهاب ظاهری تللی دی چې هغه څلورویشت کلن دی. د دوی مسابقې به هم را روانې وي. تاسې په ازادي راډیو کې اورېدلی سي افغانستان په اول وار په برلین کې په 1986 میلادي کال کې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړ او په تیرو اتیا کلونو کې افغانستان یوازې دوه وارې توانېدلی دی چې د جایزې لپاره تر سټیجه ورسېږي. د افغانستان لوبغاړي نیکپا د 2008 کال د چین په اولمپیک کې او د 2012 کال په لندن په اولمپیک کې وتوانید چې د تکواندو په برخه کې جایزه واخلي، او تر هغه مخکې او وروسته داسې کار نه دی سوی. د ازادي راډیو خبرونه اوري، تاسو کولی شئ چې په دې اړه نور تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ترلاسه کړئ.
د
ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د جمعې پورز د غرمې له 12 بجو د ماسپښین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه ځانګړي خبرونه لري.
ساعت اول این برنامه رو با جوانان کابل و ساعت دوم را در چهار زون کشور در رابطه به مسائل جوانان با ما دنبال کنید.
د ازادي رادیو په دغه خبرونه کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یعنی د اگست په شلم په 12مه سبا تاسو برخه اخیستلای سي د ازادي رادیو لایف خبرونه به د ځوانانو پر ستونزو په افغانستان کې د ځوانانو لپاره پر موجودو امکاناتو خبرې کوي. خو د ټلیفون شمیره به سبا د پروګرامونو په د پایل سره درته اعلانو. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو په نړیواله ورځ لمانځي او سش کال د ملګرو ملتونو سازمان د ځوانانو د نړیوالې ورځې مضمون دا ټاکلی دی چې ځوانان په نړۍ کې د فقر په کمولو کې څومره مرسته کولای سي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د خپل فکر له ازادي رادیو سره شریکولای سئ. اوس ورځوي نړیوالې مسلې ته د امریکا متحده ایالاتو په نړۍ کې د مسابي ازادیو په اړه خپل کلنۍ رپورت خپور کړ او په دغه کلنۍ رپورت کې د ځینو هیوادونو د افغانستان په ګډون نو مخسل سوی دی چې هلته مذهب او دین څخه د تشدد او د تعصب لپاره کار اخیستل کیږي. نور به جزئیات به زما همکاره سویلا نسیمی وړاندې کړي.
د امریکې متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو رپورت کې د پنځم به پورز د عیسویانو، شیعو او یزیدیانو په وړاندې د عامې وژنې اعمال سخت غندلی دي. د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې چې په 2015 کال کې په تر 200 زیاتو هیوادونو کې څېړنې کړي راغلي دي چې دا وزه تر ډیره د سعودي عربستان، چین، ایران، پاکستان، افغانستان او سودان کې جاری ده. د امریکای متحده ایالاتونو په دغه رپورت کې د تیرو کلونو په څیر په اروپا کې د انتیسمیتیزم خو رپورت غیر رسمي څیرې لکه د داعش ګروپ او په نایجیریا کې د بوکو حرام ډله چې په تر ټولو بیرحمانه اعمال یې د مذهبي ازادۍ په وړاندې ترسره کړي ملامتوي. د بهرنیو چارو د وزارت پر رپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت ډلې خپل کړنو ته د هغه څه په باب چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یزیدیانو، عیسویانو، شیعو او نورو زیانمندونکو پر ضد د عامې وژنې د ظالمانه اعمالو تعقیبونکي بللي وو دوام ورکوي. د امریکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن هغه څوک چې د راپور رسمن خپور کړی د کیری د مارچ د میاشتې خبرې یو ځل بیا تکراروي چې په دې توګه د قضاوت روښانوي چې د داعش ډله په خپله تر کنټرول لاندې سیمه کې د مذهبي ټولنې د عامې وژنې مسؤله ده. بلینکن دغه راز خبریالان ته وویل داعش یزیدیان وژني په دې خاطر چې دوی یزیدیان دي، عیسویان وژني په دې خاطر چې عیسویان دي، شیعه مسلمانان وژني ځکه چې دوی شیعه دي. د دغه راز سنی جهادیان چې د عراق او سوریه ترمنځ پوله یې تر کنټرول لاندې ده په بشري جنایت او اتنیکي او مذهبي وژنو محکوم کړل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې راغلی چې په دوو دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې جهادیان د قومي، مذهبي او سنی لږکیو د وژنې، ځورولو او مریې نیولو، قاچاق او تیری او د جنسي ناوړه استفادو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د بیرحمانه اعمالو مسؤل دي. په دې رپورت کې په سعودي عربستان هم چې په کلیساو او نورو مذهبي ځایونو یې د غیر مسلمانانو په ورتګ بندیز لګولی او د مرګ په سزا د محکومولو، بندي کولو او چې د کفر ویلو په خاطر د افرادو په مجرم پیژندلو په درو وهل کېږي نیوکه شوې ده. په رپورت کې د سعودي عربستان پر رقیب هیواد ایران هم نیوکه شوې چې په مسیحي او سنی لږکیو محدودیتونه وضع کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د سهیلا حسرت نظیمی رپورت ماورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو همدرد د هلمند د لشکرګاه د شارت خلیکی د لشکرګاه وضعیت اوس داسې دی چې د لشکرګاه او کندهار سړک بندي د افغانستان پاود په دفاعي حالت کې د مجوس منتظر یو چې څو وخت به وضعیت سمسي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو نیک محمد د هلمند څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې په نهر سراج سیمه کې جنگ روان دی، او دلته یو بل اوریدونکو دی شاه محمد دی لیکي چې په لشکرګاه کې د خوراکي موادو نرخ ډیر لوړ سوی دی او که جګړه بنده سوی ده خو خلک د خوراکي موادو لکموالی سره مخامخ دي. یو بل اوریدونکی د هلمند خلیکی فرید احمد کریمی وای که د هلمند ولایت سقوط وکړ اته نور ولایتونه به په سیمه کې سقوط ورسره وکړي. نور اوریدونکو هم ډیر پیغامونه راستولی دي خو د ټولو د لوستلو وخت نسته، په نورو خپرونو کې به یې درته خپرو. اوردونکو دغه خبرې مجله مو نوره پای ته رسېږي. څو ثانیې وخت پاتې دی، په یاد ولرئ چې په اوو بجو به ماښام په اوو بجو به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. تر هغو ته خدای پامان. اسمه